پښتنو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ز اجملند او زمانور مکران مو هر کله کو په دې پروګرام کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیره روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار مو اوریدل شي. خو پیل خبرونه کو د افغانستان کورنی خبرونه او د نړۍ خبرونه لسفه ولاستنګ زیناورو.
سلام د خبرونو سرته کې د افغانستان په ولسی جرګه کې ځینې وکیلان بیا هم له ناامنۍ او شکایت کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 412 پنځه ورځنۍ جګړه کې 15 وسله وال مخالفین وژل شوي او په باستون کې د ځغاستو لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکي جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د افغانستان په ولسی جرګه کې ځینې وکیلان بیا هم له ناامنیو شکایت کوي. دوی وایي چې په سیمو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او حکومتي چارواکي د دغو ناامنیو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام نه کوي. دغو وکیلانو نن شنبه د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ویل که تر راتلونکو دریو میاشتو پورې وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانستان امنیتي حالت به ډېر خراب شي. د ولسی جرګې وکیلان په داسې حال کې د ناامنیو په اړه اندېښنه ښکاره کوي چې اوس وخت په یو شمېر سیمو کې وسله وال مخالفین او افغان پوځیان جګړه کوي او زیاتره عام خلک ترې زیانمنېږي. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 412 جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبلې پای ته ورسېده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیر له ازادي روډیو سره په خبرو کې ویل د دولت وسلوالو مخالفینو ته په دې جګړه کې ډیر زیان رسېدلی. غلی وزیری وایي شاوخوا 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه ټپیان دي، 8 تنه وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو لخوا اسیران شوي، 55 ارادې موټرسایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي. په وژل شوي کې د وسلوال مخالفینو یو قومندان چې ملا نیک محمد نومیږي هم شامل دی. که څه هم ښاغلي وزیر د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایتي روغتون ډاکترانو ازادي راډیو ته ویل چې پرون دغه روغتون ته د امنیتي ځواکونو 8 مړي او 3 ټپیان ورول شوي دي. په همدې حال کې د ملي پوځي او سرتیري د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې په ډګر کې د څه باندې 100 وسلوالو مخالفینو مړي پراته وو. دغه سرتیري دا هم ویلي دوی د سلګونو وسلوالو مخالفینو په سخته محاصره کې وو او تر 3 ورځو پورې اوبه او ډوډۍ نه درلودې چې د هوایي ځواک په همکارۍ محاصره ماته شوه. د کندوز په بیلابیلو سیمو کې که څه هم خال ډزې کېږي، خو زیاتره بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د کندوز د کډوالو چارو رئیس عبدالسلام هاشمي وایي د کندوز په وروستیو ناامنیو کې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو وتلې وي چې اوس وخت اکثره بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د رپورټونو له مخې په کندوز کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړه کې که څه هم له نږدې 2 اونیو راهیسې بنده ده، خو کومې سیمې چې د وسلوالو په ولکه کې وي تر اوسه نه دي خوشې شوي. د افغانستان د بیرغونی په برخه کې د امریکا سر مفتش ادارې سیګار په یو نوې ارزونه کې ویلي امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې سره څه باندې 560 میلیون ډالر مرسته کړې ده. سیګار لیکلي سره له دې چې امریکا او نور متحدین په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن د پرسونل په روزنه کې هڅه کړې، خو بیا هم تر ټاکلي مودې یعنی د 2013 کال تر اکتوبر پورې ونه توانېدل هغه مهارتونه افغان کدرونو ته انتقال کړي چې د خپل فضايي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتک مهم دهلیز ګڼل کېږي چې د 2013 لومړی کال رئیس د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنۍ کمپنۍ لخوا تنظیمیږي. دا هم د کابل د شهزاده سرای د معلوماتو له مخې د ځینو بهرنۍ سره په وړاندې د افغانیو پیربیه یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ، د امارات یو درهم 14 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 580 افغانۍ. امریکا په باستون ایالت کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکي جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د محکمې د قضایي پلاوي ترمنځ پرون 4 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایف د اعدام او ابدي بند سزا ترمنځ کومې یوه پرې تطبیق شي. بالاخره تر اوږده بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د زهري پیچکاري په ذریعه باید جوهر سرنایف اعدام شي. 21 کلن سرنایف د محکمې د حکم د اعلان پر مهال حاضر و او د حکم تر اورېدو وروسته پرته له دې چې غبرګون وښیي سر د تعظیم په ډول ټیټ کړ. یو شمېر مخالف فعالان چې په هغوی کې د همدې بمي چاودنو د قربانیانو د کورنیو غړي هم شته غوښتنه کړې وه چې سرنایف ته دې د اعدام سزا نه ورکول کېږي. د 2013 کال د اپریل په 15 د امریکا د باسټن ښار په بمي چاودنو کې درې تنه وژل شول او 216 نور ټپیان شو. امریکا لوی سرنوال د محکمې د دغه پریکړې ستاینه وکړه او هغه د پوینا دغه جنایت ته مناسبه سزا وبلله. د اسلامي دولت ډلې د عراق په رمادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړي. د عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر دغو دولتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. دغه ښار انبار ایالت مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې موقعیت لري. د رمادي ښاروال د لاف الکبیسی وایي په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې لس پولیس افسران وژل شوي دي. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جفرات کې پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دغه پرمختګ په غبرګون We continue to provide targeted air support. تر دې وړاندې د رمادي ښار تر نورو ټولو سیمو ډېره برخه د دولتي ځواکونو په کنټرول کې وه. د یوکرین ولسمشر په خپل هیواد کې د پخوانی شوروي اتحاد پر علاماتو او د کمیونستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ. د پیترو پروشینکو دفتر دغه موضوع پرون اعلان کړ او ویل چې دغه قانون له مخې به د کمیونست دولت چې د 1910 او 1991 کلونو ترمنځ هلته حکومت کړی دی یو جنایتکار رژیم وګڼل شي. د یوکرین د ولسمشر له همدې پریکړې سره ښایي په یوکرین کې د ولادیمیر لینن د دورې پاتې آثار او نور انځورونه وران شي. د روسیې له لورې د کریمیا سیمې تر الحاق وروسته د ماسکو او کیف ترمنځ اړیکې خرابې شوې. د دوی ترمنځ د اړیکو خرابوالی وروسته له هغه ډېر شو چې یوکراین په ختیځ کې روسي پلاو بلتون غوښتونکي د یوکراین له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې شو. یوکراین او اروپایي ټولنه ادعا کوي چې په ماسکو د دغه بلتون پالو ملاتړ کوي خو روسیا دغه ادعا نه مني. او د اوسامه بن لادن یو پخوانی مرستیال په ابدي حبس محکوم شو. په نیویارک کې یوې محکمې پرون خالد الفواز په دې تورن کړ چې په کینیا او تانزانیا کې د امریکا پر سفارت په بمی بریدونو کې لاس درلود. په دغو بریدونو کې د لسګونو امریکایانو په ګډون 240 تنه وژل شو. خالد الفواز 53 کلن او د سعودي عربستان یو تبه دی. نوموړی په 1990 میلادي کال کې په لندن کې ونیول شو او 14 کال وروسته په 2012 میلادي کال کې د برېټانیا له خوا حکومت امریکا ته وسپارل شو. د نوموړي مدافع وکیل ویل دی کابل چې په دې بریدونو کې د الفواز رول ډیر زیات نه وو، باید په ابدي حبس نه وای محکوم شوی. خو څارنوالانو وی هغه د القاعده شبکې یو مشر او په اروپا کې د دې شبکې د پیغامونو په خبرولو کې مرسته کوله. خبرونه هم دلته ختميږي. نور پروګرام له اجمل اند وره.
سفیر الله ستانکزی چې د افغانستان او نړۍ خبرونه درواورول، دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش اداره وایي امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالر مرسته کړې، خو دا اداره لا هم پر خپلو پښو نه ده درېدلې. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدې خبرو چې په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د دوو ولایتي مرکزونو د نیولو هڅه وکړه او په مرکز کابل کې څو وژونکي حمله وکړې. په داسې حال کې چې د سولې د خبرو اترو په اړه موازی ګرمې دي، دا ډول بریدونه او ناکراری ولې زیات شوې دي؟ پر دلایلو یې کارپوهان را سره غږېدلي. د پارک پلیس په نوم د کابل ښار پر یو میلمستون د وروستۍ تروریستي حملې د پیښې د یو ټپي د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکوو. په کوټه کې مو له هغه موټر سایکل سپاره چې وبخښئ په کوټه کې د هغه موټر سایکل سپاره د برید حال هم درکوو چې پر دوو عیسوي مېرمنو یې تیزاب شیندلي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې تېره اونۍ په مستقیمه توګه خپور شوی دا لومړی برخه تکرار هم په همدې پروګرام کې خبرې. دا ساده رادیو ده. امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالر مرسته کړې. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې دغه مرستې په یو نوي رپورت کې په ډاګه کړې. سیګار وایي د دې مرستې سره سره د امریکا د ملکی هوایي چلند اداره نه ده توانېدلې په افغانستان کې هوایي ترافیک هسې کنټرولونکي وروزي چې وکولی شي د خپل فضايي حریم چارې په خپله تنظیم کړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورت کې اورو.
د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش اداره سیګار په یو نوې ارزونه کې لیکي چې امریکا په تیره باندې یو لسیزه کې 15.2 میلیون ډالر د افغانستان له ملکی هوایي چلن ادارې سره مرسته کړې ده. په دې ارزونه کې راغلي چې امریکا او نورو متحدینو یې په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن د وړتیا لپاره په بریالیتوب سره کار کړی دی، خو وایي له دې سره سره امریکا ونسو کولی له ژمنې سره سم د 2014 کال تر پایه پورې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواکې ادارې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې ختم شوی دی، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غني د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. وس د غشپړ میاشتې هم په پوره کې دودي او ورسره د سیبیر رامنځته سوی چې که د افغانستان د فضایي حریم کنټرول افغان لوري ته وسپارل سي نو شاید نړیوال هوایي شرکتونه اړ سي چې افغانستان ته او همدارنګه د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. له دې سره به شاید د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم سي او هم به په نړیواله سطحه د پانګوالو او مرستندویانو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن سي. د سیګار انتقاد په دې برخه کې د امریکا د فدرال هوایي چلان پر ادارې دی چې وایي ونتوانې د 2014 کال تر اکتوبر پورې د روزنې هغه پروګرام بشپړ کړي چې افغان پرسونل ته باید ورکړل سوی وای. سیګار دا هم وایي چې امریکا هڅه وکړه چې دغو کسانو ته له افغانستانه بهر روزنه ورکړي، خو وایي د زده کوونکو لپاره د پاسپورټونو او ویزو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ سوه او هم یو شمیر افغانان وروسته له هغه چې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته ولاړه بیرته افغانستان ته ستانه نه سوه. بل دلیل سیګار دا یادوي چې په افغانستان کې دننه د امکاناتو د نشتوالي له کبله زده کوونکي ونتوانېدل په دې برخه کې هغه څه روزنه وویني چې اړتیا یې وه. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش اداره زیاتوي چې د فضایي حریم د کنټرول چارو د اخیستلو په برخه کې د افغانستان ناکامي د دې سبب سوه چې امریکا د همدې خدماتو د دوام او د قرارداد د غځولو لپاره څه باندې 90 میلیونه ډالر مصرف کړي. سیګر د حملې کې تر هغو چې افغان حکومت د اوسني موقت قرارداد تر ختمېدو د مخه یو بل قرارداد نوی کړی نو شاید امریکا له حکومت څخه وغوښتل سي چې یو بل موقتي تړون هم تمویل کړي. وړاندې د یو شمیر نړیوالو رسنیو په راپورونو کې هغو اسنادو ته اشاره سوی چې ښیي د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نه غواړي تر جون وروسته د شپږو نورو میاشتو لپاره د افغانستان د هوایي چلن کنټرول تمدید کړي. د افغانستان هوایي حریم د اروپا او آسیا ترمنځ د تګ راتګ مهم دهلیز بلل کېږي چې د 2001 میلادي کال راهیسې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو او یا د بهرنیو کمپنیو لخوا تنظیمېږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وی اوس دوی له څو نړیوالو شرکتونو سره په خبرو بوختي او هیله مند دي چې د جون د میاشتې تر پای تر رسیدو پورې به له دې شرکتونو څخه د یو سره توافق ته ورسیږي. د چارواکي زیاتوي چې غواړي یو خصوصي شرکت د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول چارې وسپاري تر څو یو څه وخت ترلاسه کړي چې په ترڅ کې د دې چارې لپاره د افغانستان د خپلو منابعو پر برابرولو او په دې برخه کې د کادرونو پر روزلو کار وکړي او په اوږده مهال کې دوی په خپله د خپل هوایي حریم د ساتلو او کنټرول جوګه سي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ل ننګرهار په رسیدلو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته په یو شمیر لرو پرتو ولسوالیو کې د حکومت وسلوال مخالف ډلې په خپلو کې نښتي او دغه نښتو د خلکو ورځنی ژوند تریخ کړی دی. په دې اړه به د فریبا ظاهر بل چمتو کړی ریپورت واورو.
په ننګرهار کې د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکو د وسلوالو طالبانو او هغو ډلو ترمنځ چې د اسلامي دولت ډلې غړي یا دیږي د سختو جګړو خبره کوي او شکایت کوي. د دغو اوسیدونکو په خبره اوس مهال د طالبانو او اسلامي دولت ډلې ترمنځ جګړه په اچین او سپینغر ولسوالیو کې دوام لري. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم د ننګرهار په کوټ، اچین، سپینغر او نازیان ولسوالیو کې د یادو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. د اچین ولسوالۍ د مامندري لرې پرتې سیمې یو اوسیدونکي د ټلیفون له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د وضعیت په اړه وویل.
دغه د مامن په سیمه کې د داعش او د اماراتو ډلې نه ډېره سخته جګړه ما نه دا ودا چې بس دغه داسې خلک ډېر په دغه کې ستونزو کې دي او بس دا خلک ټول بس هم د جنگ د ویرې نه بس ډز روان دي نو خامخانه کور نه چې وځي خو لګیږي ټول ماشومان او ځوانان او دا ټول کوټو کې ولاج به ګرمو کې باندې
د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې جګړو کې دواړو شکیلو لورو ته تلفات هم اوښتي دي که څه هم د سیمې اوسیدونکو دغه جګړه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ بولې خو د ننګرهار سرپرست ولی محمد حنیف ګردیوال سره له دې چې د وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه تاییدوي خو وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې د غړو شتون نه دی تثبیت سوی ښاغلی ګردیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښتې د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اختلافاتو له کبله راپورته سوي دي
بالې پزینو ولسوالیو کې دا مشکل ستاده په منګه اگر چې د داعش موجودیت منګه لا تر اوسه پورې ثابت کړي په ننګرهار کې نه دي ولی هلته مختلفې ډلې دي چې مثلا په صرف لباس بدلوي او یا مثلا څیره بدلوي او یا دا دي چې بیرغ بدلوي سپین بیرغ په تور باندې وړي دغه سانتې او څه دغه شته دی په ځینو ولسوالیو کې لکه د کوټ ولسوالي یا د اچین ولسوالي چې په هغې کې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو تقریبا په کوټ کې ولسوالۍ کې تقریبا څو ورځې وړاندې د هغوی په ملک کې نښتې وشوې بیا پکې څه کسان ژوبلم پکې هم وشول او همدغه راز څه سره ژوندي هم نیولي وو په همدغه شان د په اچین ولسوالۍ کې همدغه شان د چپې خرامل ته شوي وو
ویل کېږي د دغو نښتو له کبله د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ سوي او نورو امنو سیمو ته تللی دي هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو غبرګون واخلو خو د دغو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه
دوستانو له ننګرهار د نامنیو پاړه مو ریپورت واورید په ورستوي کې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو د دوو ولایتي مرکزونو د نیولو هڅه وکړه او په مرکز کابل کې هم څو وژونکي بریدونه ترسره کړه د چارو کتونکي د دې بریدونو پاړه راز راز نظرونه لري ځینې په خبرو کې د امتیاز اخیستلو لپاره بولي خو ځینې نور بیا وایي څو چې اوربند نوي شوی دا ډول بریدونه به دوام لري اسمت ساروان په دې اړه یو تفصیلي ریپورټ لري
سره له دې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی دوام لري په څه کم لسو ورځو کې د افغانستان په مرکز کابل کې څلور حملې وشوې د وروستیو حملو د عواملو په اړه راز راز نظرونه څرګندېږي ځینې باور لري چې لا سخت دریځ عناصر چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو پلوي نه دي دا ډول حملې کوي خو ځینې نور بیا وایي چې ممکن د دغو حملو هدف دا وي چې د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد یو له هغو کسانو څخه دی چې باور لري وروستۍ حملې د دې لپاره شوي چې پوځي قوت ښکاره کړي د ازادي رادیو ته وویل
زما په سلمانی په افغانستان کې موجوده حالات د روان خر او کوشش کوي چې خپل نظامی برقری یو د بل مقابل کې وښيي دا هم د دې معنی ورکوي چې طرفین دې ته مسلمان دې اراده لري چې د مذاکراتو طرف نیز مذاکراتو طرف ته ولاړ شي خپل اشتراک د مذاکراتو په نیز باندې د سپورتي په نظر نه حالتي د افغانستان لپاره هیڅ نظامي خیر وجود نه لري بلکې د دواړو قوو لپاره زموږ مشوره دا ده چې هغه ټول خپل مشکلات په سیاسي لحاظ او سیاسي ډګر کې حل کړي موږ به هیله لرو چې څومره زر ممکن کې رایي کې په افغانستان کې د یو غوربند بشي فضا رامنځته شي چې لومړی یو بل په خلاف باندې بد تدبیر سوء تدبیر غلط تبلیغات بند کی په دوم قدم کې د جګړې په ډګر کې کمی راځي درنج قدم کې د اعتماد یې په دوره منځ کې په څلورم قدم کې مذاکراتو په نور په ډګر کې سم ټول هغه مشکلات چې طرفین یې لري
د اعظم په نوم د طالبانو د پسرلنیو حملو له پیلېدو سره د بدخشان، فراه او کندوز په ګډون د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملې وشوې سره له دې چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د خپلو وسلوالو مخالفانو حملې ځپلي او حتی د غزنی ناوه ولسوالۍ له نهو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دولت تر کنټرول لاندې راوستېده د افغانستان بېلابېلو سیمو ته ناامنۍ خپرې شوې دي د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني د طالبانو د حملو زیاتېدل د سولې له خبرو سره تړلې نه ګڼي د ازادي راډیو ته وویل د افغانستان جګړه نور بودونه هم لري
وقایع اخیر از قبل
له پخوا څخه د اوسنیو پیښو اټکل شوی و چې د افغانستان او په تېره بیا د لویو ښارونو د بې ثباتۍ هڅې کېږي. شاوخوا څلور اونۍ مخکې په مطبوعاتو کې ویل شوي و د حقانی شبکه چې د پخلاینې غوښتونکي نه ده د حملو نیت لري او وروستۍ حملې د سیمې د استخباراتي ډلو یو همغږ او منظم پروګرام دی چې د سیمې او د سیمې د ورهاخوا استخباراتو تر چتن لاندې فعالیت کوي. طالبان او د حکمتیار اسلامي حزب کابو درې اونۍ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړیو سره په غیر رسمي خبرو کې د سولې خبرو ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان د نجات شورا رئیس سید اکبر آغا چې پخوا د طالبانو د تحریک غړی و آزادي راډیو ته وویل تر څو چې د سولې خبرې رسما پیل نشي او اوربند ټینګ نه وي هغه عناصر چې د سولې پلوي نه وي که په هرې خوا پورې تړلي وي تشدد ته دوام ورکوي.
زما په فکر باندې ضرورت یې په دې لیدل کېږي چې لږ خبرې وشي چې هغه په واقعیت باندې بنایي د هغو خبرو تر څنګ به نو حتمن اوربند راځي. نو د اوربند سره به دا موضوعګانې ټولې دې موضوعګان ته به د پای ټکی ژول کېږي. بیا که یو څوک داسې یو کار کوي که هغه غیر د طالبه بل څوک وي نو زما په فکر باندې زما نظر داسې دی چې ډېر کوشش په کار دي چې واقع د سولې واقع خبره وشي او د هغه په څنګ کې اوربند اعلان شي.
په کابل کې په څه کم لسو ورځو کې څلور حملې وشوې چې تر ټولو وروستۍ د پارک پالس پر مېلمستون وه. په دغه برید کې د نهو بهرنیانو په شمول څوارلس تنه ووژل شول.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پارک پلس په نوم د کابل ښار پر یو میلمستون وروستۍ تروریستي حملې د دغه پیښې د ټپیانو او د وژل شوو کسانو د کورنیو لپاره له غمه ډک داستانونه پریښي. زین الله یو له هغه کسانو دی چې په دې پیښه کې سخت ټپي شوی او اوس د کابل ښار په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د ازادي راډیو خبریال قسم سولمل د نوموړي پوښتنې ته ورغلی او د هغه د سترګو د لیدلې حال په استنادي دا رپورټ چمتو کړی.
د پارک پلس پر میلمستون په وروستۍ تروریستي حمله کې ټپي سوی زین الله وایي کله چې ژوبل سو نو لومړی خپل میرمنې ته ټلیفون وکړ او هغې ته یې وویل ما وبخښه ځکه شاید بیا هیڅکله کور ته رانسم. دی وایي په داسې حال کې چې ستونی ډک او له سترګو یې اوښکې روانې وې خپل میرمنې ته یې وویل چې که ژوندی پاته نه سو نو د اولادونو روزنې ته یې پام وکړي. زین الله چې په کابل کې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی راته وویل د چهارشنبې په ماښام په پارک پالس میلمستون کې یو محفل ته وربلل سوی و. له ده مو وغوښتل راته ووایي چې دا پیښه څنګه رامنځته سوه.
هفت نیم بجه وخت صرف غذای نان شب شده بود منزل دو رفتیم برای غذا خوردن. خارجی ها بود دیگه، این طرفش یک میز دیگه بود که هندی ها امرای پاکستانی ها، یک میز دیگه افغانی ها بود. یک بچه جوان داخل شد، اول یک مقدار نان هم گرفت، شیشتن پولی خارجی ها بود از بخیص. از بغلش تفنگچه داشت، در کمرش کلش شاجورای مرمی بود، خلاص میشد تبدیل میکرد. اول ما خارجی هایی که از تابعی ایتالیا بودن بلا اینا شلی کردن. بعد از طرف ما اومد سه نفر ما بودیم، دو تا دوستان بود شهید شدن. ما مرا یک دو مرمی دپان زد، یک مرا دستینی.
له زین الله سره مو په ایمرجنسی روغتون کې داسې وخت ولیدل چې د روغتون یو نرس د هغه ټپونه پانسمان کول. د وړاندې د حمله کوونکي په اړه راته معلومات راکړل.
دیگه تقریبا هشت بجې شو سرمو شلی کردن، یک نفر می کس که حمله کننده یک نفر بود. دیگه زمانی که شروع شد اونجا خود گیساو مجام کرد، دو سه دروازه داشت، گارد هم داشت، هر دروازه یک تا دو تا گارد داشت. مگم از طرف گارد ها کنم شلیک در گوش من آمد که داخل به او دفاع کند.
پر پارک پلس میلمستون در چهارشنبه بی پا ماشام هغه وقت حمله وسو چی لسگون کسان حل تا پا یو کنسرت که در گجون لپاره رغلی و. په دغه پیښه کې د راپورونو له مخې 15 تنه ملکي وګړي وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سوه. وژل سوي افغانان او بهرنیان ټول ملکي وګړي وه. طالبانو د خبرپاڼې په خبرولو سره د دغه حملې مسؤلیت په غاړه واخیستی او د لسګونو کسانو د وژلو ادعا وکړه. زین الله وایي د ده دوه ملګري چې پر یو میز راټول سوي وه او د کنسر د پیلېدو په انتظار وه ټول د حمله کوونکي لخوا وژل سول. خو دا چې دی پخپله څه ډول ژغورل سوی له ده به یې واورو.
آمدن یک دفعه خشلی کرد بعد پس دوباره رفت دالیز بر آمد اما صدایش می فهمیدم که میزاب چوکیار کلش در زینه که در منزل دو بالا می شنند اونجا انداختن که اگر کس پلیس داخل بالا آمده نتونه دوباره آمد با چک کرد هر نفر که می خواست این مطمئن خودم می ساست که این از بین رفته نرفته کسایی که اگر نفس می داشت دوباره می داشت ما فهمیدم که طرف مومه بعد من می بغلم زیاد خون ضایع کرده بودم بعد می خونه را گرفتم خونه بسیار سخت شده بود دروی خود ماند که می دست چپ چشمای من پر کردم او آمد باز من دیوالای ما سعی کردم نو از بین رفته بعد مرا سعی کردید می فکر کرد که در چشم دیده این دروی زی می از بین رفته بعد پس رفت
زین الله د خپل خبر په دوام وویل حمله کوونکی دو نیم درې ساعته مقاومت وکړ ترڅو چې د امنیتي ځواکونو لخوا د یو لاسي بم په واسطه لمنځه یوړل سو د یوې کله چې شاوخوا ته د خپل ملګرو او نور میلمنو مړی ولیدل نو د ژوندۍ پاتې کېدو امید یې له لاسه ورکړ
بله ما به وښه بدم زمون کوم شخص انتار کننده ریشې سم میشد ما مو بند توبان خدا ساس خطا میکردم و تا بالاخره پای خدا بستن کردم یعنی قسمتون که مرمی خورده بود از دست خورده دیگه سو دو کلکای من داخل از یک بگورده بودم که خون زیاد زیاد نشد با به وقت من جمعید زندگی رو نداشتم
لزین الله پرت امرجنسی روختون تا لدغه پیش چخ دره نور تپیان هم رول سیوه چیتر درملین روست رخصت سیوه امنیتی چارواکی وای د کابل روستۍ پېښه ده 1993 کال په لومړۍ شپه د کابل سرینا پر هوټل د وسلوالو حملې ته ورته و دغه پېښې او لامل یې اوښتو تلفاتو په کور دننه او بهر کې توند غبرګونونه راوپارول زین الله وای له حکومت څخه هیله داده چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته لومړی توبر کړي او د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې ملکی کسان وژني
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا را لونه
دا امریکا غد آشنا را لیو خبرتی هم باوریده پا ننگرهار کی دا دو خیریه طولنو را طولی کرم رستی دا جلال آباد دا کابل بانک دا وروستی پیخی دا قربانیانو پر کورنه یو ویشل شوی دی په دې اړه به زموږ د خبریال شاه محمود شینواري راستولې ریپورت واورو
په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ او المواسات خیریه ټولنې هغه مرستې چې د ټولنیزې میډیا او په انفرادي توګه له افغانانو راټولې کړې وي د نورو خیریه بنسټونو په همکارۍ د پنځشنبې په ورځ د کابل بانک په پیښه کې د قربانیانو پر څلوېښتو کورنیو وویشلې د باز خیریه بنسټ مشر باز محمد عابد او د المواسات خیریه ټولنې مرستیال سیدالرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکو کې وویل چې دوی دغه مرستې په داخل او خارج کې له یو شمېر افغانانو راټولې کړې وي
دل او مونږ ته خپل مرستې راولي غلي تقریبا تر ولکه او شپږ زره یا اویا زره پورې افغاني بس خیریه بنسټ تراغلی او المواسات خیریه بنسټ چې هم دغه اعلان کړی او د هغه مرستې سره یو ځای کړی او د سلويختنو شهیدانو وارثانو ته مو د خوراکي توکي پیکج واغستی او د دې اساس په وړاندې توضیح کړی
موږ په خلکو باندې ګرځېدلی یو 500 روپۍ 100 روپۍ 200 روپۍ همدارنګه په لندن کې سزوانان دی هغوی یو ټولنه جوړه کړې ده د هیومن ریلیف مشن په نوم باندې هغوی هم موږ د پیسې رالیږلي دي نو دا تقریبا ټول 100,000 روپۍ برابرېږي نو باز خیریه ټولنې او المواسات خیریه ټولنې د ننګرهار د خیریه ټولنې د همغږۍ د بورډ د لارې دا کومکونه نن موږ دلته توضیح کړو
په ننګرهار کې د خیریه ټولنو د همغږۍ دفتر غړي اکرام الله اکرام وویل چې په دې مرستو کې 14 قلمه خوراکي توکي شامل دي د ویل د مرستو څخه یو اندازه نقدي مرستې هاغو ناویانو ته ورکړل شوې چې خاوندانې د واده څخه یو اونۍ وروسته په یاد پیښه کې قرباني شوي ول
په دې مرسته کې چې لوبیا بورا شین چای او وریجی او ځینې د ژوند هغه لومړني ضرورتونه خوراکي توکي هغه پکې شامل دي د دې ترڅنګ د کوسپنال خېوی ولسوالۍ د ګوریک د کلي هغه دوه ورونه چې د واده لګ تر لګه یو هفته کې په دغه پیښه کې شهیدان شول دا غوی د کورنۍ او د دواړو ناویانو لپاره چې زموږ فیندې دي دا غوی د لپاره 500,000 روپۍ منګه نقدي ورکړي
د قربانیانو کورنۍ له یادو خیره بنسټونو او هاغو خلکو مننه وکړه چې دوی په نوم مرستې کړي د دې کورنۍ یو شمېر نور غړو بیا له دولت وغوښتل چې د کابل بانک د پیښې نیول شوي عاملین دي په عام حضر کې په دار وځړوي چې نور ترې عبرت واخلي
الله پاک دې دې ځواني نصیب کړي الله دې ولا اجر عظیم ورکړي موږ د ډېر د خیر توقع امید دې چې خلکو نه دې چې ځوانانو له روح خدای دین او دنیا ولا دوه خواهش کوي او خدای پاک دې دې ظالمانو لاسونه قطع کړي خدای دې زمکه مخ دی پاجی چې څوک چې چاړو نه زارې خدای دې خپل ولا زارې
لدی وړاندې د مثبت بدلون ټولنې هم راټولې کړې مرستې د دې پیښې د یو شمېر قربانیانو پر کورنیو ویشلې وې. د خلکو په خبره دغه مرستې چې د هیوادوالو لخوا ورسره شوي دوی ته ستر معنوي ارزښت لري. د ویلو دا چې څه د پاسه لس خیریه ټولنې په ننګرهار کې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي چې له دغو بنسټونو سره په لسګونو کسان په رضاکاره ډول کار کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري د سهار لس نیمې بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له صفي الله ستانکزي ناورو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې ځینې وکیلان بیا هم له نامنې شکایت کوي. دغه وکیلانو نن شنبه په عمومي غونډه کې ویل که حالت همداسې دوام وکړي تر درې میاشتو به د افغانستان امنیتي حالت ډیر خراب شي. د کندز په بېلابېلو سیمو کې که څه هم خال ډزې کېږي خو زیاتره بې ځایه شوې کورنۍ بېرته خپلو سیمو ته ستنېږي. د چارواکو په خبره 18,000 کورنۍ د کندز په وروستیو نامنیو کې بې ځایه شوې وي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش ادارې سیګار په یو نوې ارزونه کې ویلي امریکا د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالره مرسته کړې خو دا مرسته ډېره اغېزمنه نه ده تمامه شوې. امریکا په باستون ایالت کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بمونو ایښودونکی جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. په دې بم ایښودنه کې درې تنه وژل شول او 260 نور ټپیان شول. دغه بم ایښودنه په 2013 کال کې وشوه. اسلامي دولت ډلې د عراق پر رمادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړې. او د یوکرین ولسمشر په خپل هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد پر علامات او د کمیونیستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ.
زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. د ویبپاڼې پته هم ده azadiradio.com. وس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو موضوعاتو او مسلو بحثونه کړي دي اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب تر ډیره د انتخاباتو پر کمیسیونونو د نړیوالو مرسته کوونکو د مرستو ځنډیدو او وروستیو ناامنیو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه د انتخاباتو پر کمیسیونونو د مرستو بندیدو ته په اشاره په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پرښتیا پردای کټ تر نیمو شپو وي. په سر مقاله کې راغلي چې ممکن د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو شاوخوا 800 کارکوونکي له دې عمله دندې پرېږدي چې معاشونه یې کمیږي. سر مقاله لیکونکي ویلي د انتخاباتو پر کمیسیونونو د مرستو بندیدل ظاهرا بودجوي ستونزه ده خو زیاته کړې ده اصلي لامل دا دی چې مرسته کوونکي غواړي د انتخاباتو د بهیر د افغاني کېدو مخه ونیسي. په سر مقاله کې راغلي په داسې یو مهم ارګان د مرستو بندول د افغان حکومت مشرانو ته د خطر یو زنګ دی. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې انتخاباتي اصلاحات د حکومت لومړیتوب دی خو په دې برخه کې کومه اراده نه ده موجوده. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د حکومت مشرانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره کوم مثبت ګام وي. په مطلب کې راغلي چې تر اوسه هم د انتخاباتو د کمیسیون هغه کارکوونکي او مسؤلین په دندو بوخت دي چې په درغلیو تورن وو. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د روسي امنیو په اړه خپل تبصره کې پوښتنه کړې چې د ارګ چارواکي سترګې او غوږونه لري. په مطلب کې راغلي چې د بیان ازادۍ یو لاسته راوړنه ده خو دا چې حکومتي مسولین د رسنوي خبرو او د خلکو غوښتنو ته غوږ نږدي دا بیا یو جدي ستونزه ده. د ورځپاڼې په تبصره کې راغلي چې خلک نور د ارګ له پرواکمینو چارواکو ناهیلي شوي او که دا حالات دوام وکړي خلک به په نورو لارو چارو فکر وکړي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونې راخیستې چې ویلي دي وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته اهمیت نه ورکوي. په دې مطلب کې د کابل پر یو مېلمستون روسي حمله ته اشاره شوې او د بخښنې نړیوال سازمان په حواله پکې ویل شوي چې په دې حمله کې تر ډیره ملکیان وژل شوي دي.
ورسته لاغه چې په پیښور کې پر یو خونځي وسلوالو کسانو د تیر دسمبر په میاشت کې برید وکړ او دغلته په ډلې زتوګه ګڼ کسان ووژل. په افغان کډوالو په پیښور او شاوخوا سیمو کې د ژوند ساحه راتنګه شوې ده.
له 15,000 زیات کډوال د روان میلادي کال را پیل راهیسې افغانستان ته ستانه شوي. په افغانستان کې د جګړو دوام، بې ثباتۍ، ناامنۍ او بېروزګارۍ راستانه شوي کډوال له زیاتو ستونزو سره مخ کړي او د ځینو څېړونکو په وینا په زرګونو راستانه شوي افغان کډوال له مصیبته ډک ژوند تیروي. د فرانسې خبري اژانس له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنو شوو افغانانو د ستونزو په اړه یو رپورټ چمتو کړی چې جاناکا الکوزی وړاندې کوي.
جلال آباد ښار ته نږدې د راستنو شوو افغانانو په استوګنځای کې د محمد په نامه افغان چې د خپلې خیمې مخې ته ولاړ و، فرانس پرس اژانس ته وویل موږ په پاکستان کې خوشحاله وو، خپل کور او خپل کاروبار مو درلود. دلته په افغانستان کې نه کور او نه کاروبار لرو، موږ په خیمو کې ژوند کوو. محمد دوی میاشتې وړاندې د خپلو 15 اولادونو په ګډون د کورنۍ له 14 غړو سره وطن ته ستون شوی دی. بل افغان درشپیته کلن سید احمد چې ګیره سپینه شوې 40 کاله وړاندې په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله پاکستان ته مهاجر شوی و، خو په دې وروستیو کې له پاکستان نه په وتلو اړ او بیرته وطن ته راستون شوی. سید محمد وای د پاکستان سیمه ییزو خلکو له موږ سره ډیر ښه سلوک کاوه، خو حکومت له موږ سره ناوړه چلند کاوه. حکومتي کسانو به هر وخت زموږ په کورونو چاپې وهلې او موږ یې ځورولو او سپکولو. یو افغان چې نوم یې نه دی ښودلی ازادي راډیو ته په ټلیفوني پیغام کې په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو په اړه داسې وویل:
افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي، موري جدي خپلوان دي هلته او د پاکستان حکومت یې نیسي در په در خاورې په سر د جیل په جیل تاڼو په تاڼو باندې پراتي او په زورونو زورونو تاوان کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت داسې خلکو پوښتنه وکړي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې په زوره له پاکستان نه افغانستان ته په وتلو مجبور شوي د تیر کال د همدې مودې په پرتله څلور برابره زیات دی. دا سازمان وایي افغانستان ته په خپله خوښه د ستنو شوو 2,000 افغانانو تر څنګ د سپینګیرو او ناروغانو په ګډون 6,000 بې اسناد افغانان د پاکستاني چارواکو لخوا افغانستان ته استول شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت سازمان وایي له پاکستان نه وطن ته د ستنو شوو افغانانو زیات شمیر جلال آباد ته نږدې ځای په ځای شوي، خو یو شمیر نور بیا کابل او نورو ولایتونو ته تللي. راستانه شوي افغانان په دښتو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او زیات شمیر په کار پسې سرګردانه ګرځي. د راستنو شوو افغانانو یو بل تن ازادي راډیو ته خپلې ستونزې داسې بیان کړي:
پاکستان راغلي وو، هر څه اسنادونه هر څه بینک پیسې مې جمع کړي دي او موږ ته چې دل د ټولو ځمکې چې سړکونه چې دی د مهاجرونو ریس خرڅ کړي او بل ته ورته موږ لس کال انتظار وکړو، موږ ته اوس خپل حق نسپارل کېږي او موږ د نوي وزیر د کډوالو نه غواړو چې زموږ غم زر ته زر وکړي او د جلال آباد مهاجرونو سره ریش او نژدې نه وګوري.
د ناروې د مهاجرو شورا ادارې د عاجلو چارو مسؤل رحیم ګل امین فرانس پریس اژانس ته ویلي وطن ته ستانه شوي افغانان په عاجل ډول سرپناه، خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د خبري رسنیو مسؤل ماتیو ګریډن وایي د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې چې کوم شمیر افغانان له پاکستان نه وطن ته ستانه شوي، موږ له دې مخکې په دومره شمیر کې راستانه شوي افغانان نه لیدلي. دی وایي د افغانستان او پاکستان په پوله له راستنېدونکو افغانانو سره مرسته یو بشري آزمیښت یا چیلنج دی. دوی هیڅ شی نه لري او زیاته موده له وطنه بهر پاته شوي دي. رسمي او غیر رسمي ارقام ښیي چې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 3,000,000 افغان کډوال ژوند کوي او د پاکستاني چارواکو لخوا ورسره ښه چلند نه کیږي. له بلې خوا د پاکستان د پښتونخوا ایالت د قانون وزیر امتیاز قریشی وای له دې سیمې څخه هیڅ افغان کډوال په زور افغانستان ته نه دی استول شوی، یوازې هغه شمیر افغانان استولو ته اړ شوي چې قانوني اسناد نه لري. قریشی وای له کومې ورځې چې غیر قانوني افغانان له سیمې استل شوي په امنیت کې د نظر وړ خواله راغلی، جرمونه، هدفي وژنې، د خلکو تښتونې او غلاوې هم ورسره بیخي کمې شوي دي.
او وسم مخکې لدې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په کوټه کې پر موټر سایکل سپاره تن پر دو سوي میرمنو تیزاب پاشلی چې له امله یې د هغوی مخونه او د بدن نورې برخې سوځېدلې. حمله کوونکي پولیسو نیولی او پلټنې ځینې روانې دي. په دې اړه به له کوټې څخه د بارکوال میاخیل راستولی رپورټ واورو.
نن سهار د 11:00 په شاوخوا کې د کوټ شهر په منځ کې پر کاسي سړک باندې پر دوو میرمنو باندې تیزاب و پاشل سول چې له امله یې د هغوی مخونه او د بدن نورې برخې سوځېدلې دي. دغه میرمنې چې یوه رمشان نومېده 28 کلنه وه او بله پیغله هینا نومېده چې 18 کلنه وه او دواړه یې سوی وې. دوی سمدستي د پېښې له ځایه د کوټې BMC روغتون ته یوړل شوې او دا مهال تر درملنې لاندې دي. په روغتون کې موجود ډاکټر عبدالحق شیرانی وایي د دغو میرمنو حالت له خطره بهر دی.
یو سیده ځوان لکې
د هغه 10-15% دی برن او د ابل سیده لرس ایجټ ده د هغه غسی دی 25-30% دی
تیزاب په مخ زیات پاشن سوی
پر مخ او پر جسم باندې پر دواړو ځای موږ د خپل طرفه ځا موږ دوی مکمل ډاکټران دلی موجود چې دوی ته موږ میډیکل کور ټوټل ورکي د دوی ډریسینګ هم وکړي او دلی موږ اوس داخله
دغه سوی مېرمنې وایي دوی له کوره د سودا اخیستلو لپاره راوتلې وې او د کاسي سړک په یوه کوڅه کې د لیډي ډیفرنټ روغتون مخ ته سودا اخیستله چې پر موټرسایکل سپرو دوو کسانو څخه یوه تن چې وایي ویجی نومیږي پر دوی تیزاب وپاشل. موږ سبزی مارکیټ ته د ترکاري اخیستلو لپاره له کوره راغلي وو. نه پوهېږم هغه له کومې خوا راغی. زما پر اوږه یې لاس کښېښو چې ما ور وکتل د تیزاب راباندې وشیندل. نور زه په هېڅ نه یم خبره. په کوټه کې د سوی اقلیت په میشت ځایونو کې هندوان هم اوسېږي او تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د ویجې په نوم دغه کس هندو او که عیسایي دی چې دغه مېرمنې وایي پر دوی تیزاب پاشلی دی. د سهرش عدنان په نوم مېرمن وایي د تیزابو په حمله کې اغېزمنې یوه خور او یوه ورېندار ده. وایي دغه تن دوې ورځې وړاندې په بازار کې دا په موټرسایکل ووهله او له دې کس سره یې خبره لاندې باندې سوه او هغه یې نن پر خور او ورېندار تیزاب وپاشل. زما له هغه سره خبره لاندې باندې سوې وه ځکه هغه موټرسایکل زما پر پښه راخېژولی وو. نن زما کوچنی خور زما پړونی پر سر کړی وو. زما خور او ورېندار نن بازار ته تللې وې. هغه زما پر خور زما ګمان کړی وو او تیزاب یې ورباندې شیندلی دی. زه نه پوهېدم چې دا کوچنۍ خبره به دومره لویه سي. هغه ته باید سزا ورکړل سي. نن له موږ سره دا پېښه وسوه. سبا له بل چا سره هم کېدای سي. پولیسو تر پېښې وروسته په تورن کس ویجې پسې پلټنه پیل کړه او د کوټې ښار پر بروري سړک باندې یې نیولی دی. خو پولیسو تر اوسه د پېښې د علت په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې په تېرو کلونو کې هم په کوټه کې پر ښځو باندې تیزاب پاشل سوي دي. د تېر کال په جولای کې هم په کوټه او مستونګ سیمو کې پر شپږو مېرمنو تیزاب پاشل سوي وو.
دوستانو په همدې رپورټ سره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هر یک شنبه په مستقیمه توګه خبريږي او د شنبه په ورځ تاسو تکرار اوري. د لومړۍ برخې تکراری خبرو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های صحت به میزبانی ما فرشتنده خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز در این برنامه در مورد سردردی و میگرن صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بریالای ملکزی متخصص امراض روانی و عصب مهمان ما هستند و در مورد میگرن و سردردی ها معلومات میتن. دکتر صاحب ملکزی به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سردردی و میگرن یک معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. د آزادی رادیو ټول محترم اوریدونکو او تخنیکی همکاران ته د زړه له کومې احترامات تقدیموم. سردردیګان په پیدایښت کې ډیر فاکتورونه رول لري. چې سردرد د پیدایښت زیاتره روحي فاکتورونه پکې ډیر بارزش دی او مونږ باید د ابتدا نه د سردرد ناروغانو پیسه د تاریخچې پیسه کې ډیر زیات دقت وکړو تر څو چې دنیا ښه تاریخچه واخیستل شي او که چیرې د غفلت نه کار واخیستل شي نو د دې عواقب ډېر خطرناک دي. هغه لسو عوامل له جملې څخه چې یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه کوي یو علت سردرد دی. ها سردرد بعضې نور در دون دون نور ساختمان لواجینه کیدای شي چې سردردیګان هم مثلا شي مثلا د غاخونو دردونه یا تمپورو منډیبولر جاینټ یا مفصلونو دردونه. دا یو سردردی یو تعریف و سردردیګان بیا مونږ کولای شو په دوو برخو ویشو. یو ابتدایي سردردیګان دي او بل ثانوي سردردیګان. پرایمری هیدک او بل سیکنډری هیدک. په پرایمری هیدک یعنی ابتدایي سردردیګان کې میګرین یا نیمسری شامل ده او ټینشن ټایپ هیدک یا فشاری سردردیګان شامل دي او کلستر یا خوشایی دردونه شامل دي. او په سیکنډری هیدک یعنی په دویمی سردردیګان کې هغه سردردیګان چې د غاړې او د سر د تردیدات له وجې نه منځ ته راځي. هغه سردردیګان چې د غاړې او د دماغي شرایونو د اختلاطات لکبل مسرازی او هغه سر دګان چې د دماغ د زیات لکبل مسرازی هغه سر دګان چې د دواګانو د مصرف او یا د دواګان د بندول لوجنه مسرازی او هغه سر دګان چې د دماغیان تنات لوجنه مسرازی هغه سر دګان چې د داخل قهفی غاړې سترګي غوږ پځي او واخونو د زیات لکبل مسرازی هغه سر دګان چې د رواني اختلاط لکبل مسرازی.
تشکر دکتر صاحب. میگرن هم نوعی از سردردی است، این چند مرحله داره؟
در میگرن پیسه که اول تعریف کو چې میگرن د نیم طرف د سردرد څخه عبارت ده چې پشت دادی ډول سره شروع کیږي، زیاتره د ځواني په سن کې مسرازی، اتلس په سلو کې په خوځو کې او شپک په سلو کې په نارینه کې لیدل کیږي او ماهیت دوره‌ای شکل لري او په متوسط ډول یو یا دو وارې په یو میاشت کې تکرارېږي. د میگرن سبب چې دی د داخل قفی او خارج قفی د اویو مصابیت دی چې په دې پیدایښت کې ارثي فکتورونه هورمونی بیوشیمیکی فکرونه رول داری.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمود از ولایت قندهار روی خط است. بله سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
علیکم سلام دکتر صاحب، خوام توصل به واپشتنه که کم یواغه داشته خطکیان و داشته به غند ریزی چکی شیده در پیشت خدا کیر کشیده داشته گوری سلی خطکیان طالب کیه گوری در منی در خطکیان طالب کیه مریزی در چکی شیده.
مخکې ما تذکر کوم محترمه چې د سردردګان په پیدایښت کې د تشوشات روحي ډیر زیات رول لري او موږ باید د مریض هغه سردردی علت باید پیدا کو که چیرې د مریض و سردردی د تشوشات روحي لکبل نه وي د خفګان له وجې نه وي نو د هغې تداوی هیڅ مشکل نه لري. هغلته یو ډاکټر صاحب چې د اعصابو او رواني تکلیفو متخصص وي هغې ته مراجعه وشي او دوای واخلي، انشاءالله سردردی ښه کیږي.
تشکر دکتر صاحب. میگرن چه رقم درمان میشه؟ تداوی از میگرن چه رقم است؟
میگرن تداوی میگرن به سه مرحله میباشه.
بله.
اصلا تداوی میگرن سه مرحله. اول در مورد زی که عمومی وضعیت مریض باید مد نظر گرفته شوه.
بله.
یعنی به این معنی که او فکتورایی که باعث پیدایخت پیدا شدن اعراض سردردی یا میگرن میشوه او باید از مریض دور نگاه داشته شوه. مثلا در غذای مریض اصلاحات به او یک در غذای خاصی که باعث سردردی میشه باید او از مریض به سر مریض محدود شوه و همچنان یک در خانم هایی که مثلا در ابتدا از تابلت های ضد حاملگی استفاده میکنن و بازود باعث سردردی ها میشه باید او دفعتا قطع شوه.
بله.
بخاطر که قطع نشو باعث ترومبوز دماغ میشه.
آها تشکر. بازم یکی از دوستای ما روی خط هستن، میشنویم اینا چی گفتن دارن. بله سلام
علیکم. رحمت خبر کوم زه په خپل به تکلیف هم لرم، سدید سر درد لرم، پروکسی پروستین حد ته وای تبلیغ کوم سټیمټن کوم او ایمیل د دې نو ما مخ په څور کې ناس په پرسدل غوم د مخ په پرسدل د آیا دا پرسو خلانی دی او کنه خلانی دی ترې کې دمو
تشکر. برادر ما بودن بصیر در مورد سردردی سوالات داشتن، بفرمایید دکتر صاحب.
میشه که در این مورد یک چیز معلومات بشان بتم؟ دوای خود باید اول از دکتر صاحب متخصص باید شروع کنن که بسان چیزی که توصیه میشه خصوصا دوا باید نگیرن و معاینات خود در این زمینه باید مکمل تکمیل بسازند که علت پندیدگی یا روزایما و دمای که برزی پیدا شده که معلوم شوه.
تشکر. دکتر زیب، علت بروز میگرن چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به میگرن؟
در پیدا شدن میگرن از سبب توسو و تقبض شریان های داخل قف یا خارج قف پیدا میشه که البته در این مورد اعراضی که از سبب تقبض پیدا میشه باعث مشکلات دید در چشم میشه و اگر توسو پیدا کنه دیگه باعث سردردی به میان میاد. دیگه این یک به شکل یک مفکوره ایتون موجود است که یک تعداد مواد واز اکتیف میگن و بعضی مواد است که باعث تقبض یعنی تنگی و توسوی اویه می شوند که مواد عبارت از هستامین و سیرتونین می باشند که در صفحه اول باعث اسکیمیا می شوند و در صفحه دوم بالاخره اویه توسو می کنند باعث سردردی می شوند.
زنده باشین دکتر صاحب. دوستمان نوبهار همت از ولایت فرا روی خط هستند. بله سلام علیکم.
السلام علیکم دکتر صاحب. تزما سلام و نیکی و رساتون اوریدم.
مهربانی.
بفرمایید.
دکتر صاحب تزما پښتو زال چې دا این سره پایله په عام مجلس کې د پښتو په اصطلاح کې چې د لارې تداوی لري د اکثر خلک ورډا او اخیر تو دوی ته مراجعه کوي د تجارتو ته ځي.
تاسو سوال مو وخت دی زیات من نیم سره تداوی لري. تداوی معلوم ده هیڅ مشکلات پکې نشته. کله چې تاسو تشخیص شي چې تاسو تن چرای لري ډاکټر سره متخصص چې آلته تاسو سره په تماس کې ده د دواګانې معلوم دي په بازار کې پیدا کیږي نیمه دواګانې راغلي سم نیم سره پیسې کې ترپتوپتان تان د کورنیل نه ده چې هغه ډېر ښه مؤثریت لري په شکل د زرقي مقصد شي په شکل د انشاقي مقصد شي په شکل تبتونه مقصد شي هیڅ مشکل نشته. ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړئ ان شاء الله مشکل حل ده.
زنده باشین ډاکټر صاحب. عوامل میگرن یا نیمسری چی است؟ چه عوامل د فرد ایجاد میشه که بفهمه که میگرن داره؟
عواملش اصلا یک شخص وقتی که پیدا میکنه میگرن دیگر این میگرن خود داشته میباشه بعضی حالت هاییست که معارضش تجدید میتنم مثلا خوراک غذاهای خاص است که از قبیل پنیر است یا مسکه است یا تخم است سیگرت کشیدن از نارنج خام است یا میوه‌جات خام است و همچنین دوره تحیض در خانم ها می باشه سمارق خوردن اینا که هستن یعنی در سردردی میگیرن تجدید میته و دیگه باز دواهای اندومیتاسین یا ضد حاملگی استرس و همچنین نارامی ها و اختلالات خواب هم باعث تجدید سردردی های میگیرن میشن.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما روی خط هستن. میشنیم که اینا چی گفتنی دارن. بله
سلام علیکم. تاسو دکتر صاحب نیکی لیوراندی زنده
کنید. سلام خدمت شما هم. بفرمایین برادر سوالاتتون رو مطرح کنید در مورد برنامه ما در مورد سردردی و میگرن است. بفرمایین کدام سوال اگه دارین مطرح کنید.
بله سلام دکتر صاحب. دکتر داز ما په دانیم کې بندر کیږي د اکتو سرونی چې دا وزن هم سره درد شي او دا تر داسینه مسرګ مسرګ امیشه په شواروش کې راځي خو چې موږ کې تا خاص اربطانین باندې خورم بل چې باندې موږ کې آیا د دې ته دا یاره کوم ډاکټران څنګه دی نه هیڅ څه نه کوي چې څه نه کوي کاکو کابل نو کندار څه کوي څه څه زو په تر کوم ډاکټر څه په تماس کې نو دا ډاکټر څه په تماس کې نو په دا چې څه څه زو کې څه ټاپ ټور ټاپ دې څه نو چې موږ څنګه نو کولی دی هم راځي دا کیږي چې دا څه کوي.
میگرن یعنی سره ځان خاص خصوصیتونه لري چې څو وخت شروع کیږي او په کوم شکل د سیر لري او څونه وخت لپاره د دوام کوي دا ډاکټر صاحب سره تاسو په تماس کې استئ نو کچیر د میگرن په حساب تاسو تداوی شوی یاستئ ته د تاسو دوا ورکړي نو همیشه ورسره تماس ومنئ. میگرن تداوی دونه مشکلات نه لري اگر شکل اول تثبیت شي چې واقعا د میگرن دی نیمسری دی او کوم بل شکل سردردی لري هغه اوصاف کچیر د میگرن په تاسو کې خو دوا معلوم ده ډاکټر صاحب تاسو په خدمت کې ده او مشکلات نه لري نو مقصد تداوی امشاله چې کیږي خو په دې شرط چې اول تشخیص شي دا آیا میگرین لري که نه لري.
زنده باشین. یک دوست ما از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
سلام برادر، خوب هستین؟ خوش آمدید به برنامه. بله صدایتون ما میشنویم، بفرمایید.
دکتر صاحب من پوشتن رضای و مریض لرم همیشه نیم سرایی نو چکل در پرتیسی دیال پس بگرمی خراسی جا و سراتی ریز دیده
بیخی صحیح خبره ده. چې کله ستاسو مریض نیمسری لري یعنی معنا یې دا ده چې دا نیمسری دردونه داسې خاص وصف ماهیت لري وصف لري سړکې وهي لکه چې یو شی سوری کیږي په دې شکل درد لري او سهار وختي له خوانه درد زیاتره شروع کیږي او د رڼایي سره د دې درد تجدید کیږي د موسم بدلیدو سره تجدید کیږي او دا مریض د مقصد که چې کله دا خصوصیات په دې تاسو کې نو د دې لپاره د سردردی دواګانې موجود دي او کولای شي چې خپل ډاکټر صاحب معالج ته مراجعه وکړي او دا غي در مشورې لاندې خپل دوا واخلي ځکه چې میګرین سردګان زړه بدوالی لري کانګ لري د مر څخه سړی ډاریږي د غږ څخه سړی ډاریږي او دغه مخکې مې څو جملات نور استعمال که دغه شان که تاسو کې موجود دي نو تاسو مصاب په نیمچاری هستید نیمچاری دوا معلوم دوا اخلي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما جلال الدین از ولایت قندهار روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله ورځ مو خوشاله ده چې ملکه سلام علیکم ماما. بله بله. او تاسو سلام وایم چې پرتن داد ما په سر کله کله درځي پر سر ګولې شي د رلې ټابلټ کړم هغه چې وخت مو کرسانه لې چې څوګې تا په راس تر مې جاډي ورځې ورته درد دي سر.
چه خبر وخت اسی درد شما درین؟
ډېر وخت کېږي تقریبا
واته میاشت کې درد څو ورځې دوام کوي
چې رلیف ګولې وخورم یو سات بس تقریبا نیمه ورځ وروسته یو ورځ کې
زړه بدوالی کانګې دا شیان خو ته نه پیدا کېږي د درد په وخت کې
نه یا دا نه پیدا کېږي کله کله دا یو وخت زړه باندې درد بل وخت بل وخت باندې
درد وخت سر د ضربه مربه چینلدلی نو
یا
او درد دروندې که سړی کې وهي سید ورور بس سردردی لري خو سردردی چې دا ډیر قسمونه او رقمونه لري دغه باید دا تثبیت شي چې تاسو سره کوم نوع سردردی ده چې کله هغه تثبیت شو د هر سردردی په مقابل کې تداوی شته ده هیڅ مشکل نشته د هیڅ کوم تشویش مه لري او چې کولای شي چې نږدې ډاکټر صاحبان تاسو سره د اعصابو ډاکټر صاحبانی مراجعه وکوي او دا غي نه خو مشوره واخلي او بس تداوی امکان لري دوای په بازار کې موجود دی.
زنده باشین شنونده های عزیز. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات داره و صفحه اینترنتی ماست azadiradio.com. باز هم یکی از دوستای ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم. بفرمایید برادر، خوش آمدین به برنامه. مشکلتان رو بگوین.
خوب تاسو زما پر سر می دردی او
سکیگی و بخی؟
سوال تان دوباره تکرار کنین؟ تماسشون قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از دواهای مسکن مانند استامینوفن، آسپیرین و پروفین برای درمان میگرن یا سردردی هایی که داشته می باشه یک بیمار مؤثر می باشه؟
در ابتدا برای سردردی ها استامینوفن، آسپرین دواهایی هستند که برشان داده می شود و خوب مؤثریت داره و اگرچه عالی یک دواهای نو که از خاندان تریپتان است که یک اگونست بسیار قوی بر ضد سیروتونین می باشد، یه در بازار آمده که به شرط زرقی آمد، انشاقی آمد و به شرط تابلت ها استعمال می شه و همچنین از تابلت های سپر و هپتادین ما نیز استفاده کنیم. توی موسیگار در بازار پیدا می شه که او هم در سردردی توقف سردردی ها بسیار مؤثر است، تا مشکل ندارد.
یک دوست ما با اسم احمد چاز کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. سلام. احمد چاجان خوش آمدین به برنامه، خوب هستین؟ بفرمایید.
سلام. سلام فریدا جان، سلام به شما، سلام دکتر فر ملک زای.
بفرمایید.
ما جان سلام، تشکر میکنم. من واسل کردم در این قسمت دکتر فر ملک زای می سرزردی اگر امکان مساج بده پیشانی خود و گردن خود یعنی مؤثر واقع میشه سرزردی؟
بله سر.
تشکر.
ما سوال تان گرفتیم. ما یک قسم سردردی ها داریم که به نام تنشن تایپ یا فشاری سردردی های فشاری میگن یا تنشی میگنشن. در نوع سردردی ها ما میتونیم که از مساج و تطبیقات گرم استفاده کنیم و بسیار مؤثرت دارن تطبیق خود و همچنین یک سردردی دیگر به نام خوشه‌ای یا کلستر که بسیار در شدید داشته باشه که در اطراف چشم و در عقب چشم به میان می و میتونیم که از تطبیقات گرم و یک انداز یک فشار بسیار عادی بالای چشم و مساج دادن مؤثرت بسیار خوب خوب در تداوی داره. بله میتونیم از مساج کار گرفتن میتونیم.
زنده باشین دکتر صاحب. چطور میتونیم از مبتلا شدن به سردردی ها پیشگیری کنیم که مبتلا نشیم به سردردی؟ در این مورد اگر برام معلومات بدین.
ما مریضای کسایی که مثلا مریض هستن و یا کسایی که مریض نیستن، ما باید همیشه ایده مد نظر بگیریم که کدام فاکتورهایی که باعث سردردی ها میشه و یا سردردی ها را تشدید میده که قبلا هم تذکر دادیم.
بله.
از او باید ما مریض خود دور نگاه کنیم و جلوگیری شه و در غذاها اصلاحات به رژیم خاصی که بعض غذاهایی که باعث سردردی ها میشه خوراکش محدود شوه و همچنان استفاده بعض تابلت های ضد حاملگی یا مثلا مریض ما که با پریشانی یا دپرشن داره، از او باید مریض خود دور نگاه کنیم، یک محیط آرام داشته باشه و
بله. دکتر صاحب در این رابطه بعدا صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، بشن احمد از ولایت روزگان. بله سلام علیکم.
من دکتر تان صاحب از نظم سر مهنش پشت سرانم درد میزنش در بود، من دوام میخورم این گونه دوام میخورم تشکیل درد کم سرم آرام میشه بعد از باز بزاره درد میزنم.
سوال تان گرفتیم صاحب، سردردی دارن، الان علت سردردی تان باید معلوم شود که آیا فشارتان باید دیده شود، زایات خود خاصه داخل قف باید مد نظر گرفته شود، سردردی های ساینوزی مثلا کسایی که چرک قسمت های ساینس های فرانتال داره یا قسمت های عظم مغزی بولا داره، یا باید همش تشخیص شود درمان شود. دیگه به صورت عموم سردردی ها عوامل و اسباب بسیار زیاد داره که از هر طرف باید سردردی